پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو زه د رادیو ته ورغیاست. د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. په خبرونو کې نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. او چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې ورسره سونامي لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. نوموړی وایي د ویتروس د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ رسمي خبري نه دي سوي. نه د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسي نیولی. دا په تاسو کې د چې د نړۍ غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورته سي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول خپل نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نوراقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوال طالبانو تېره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د ده په خبره د درنو تلفاتو سره بېرته په شاو تنبول سول. ښاغلي سامي وویل په وژل سوي کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول قري مناف هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د متحده ایالاتو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډول نوي جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سره سرته رسولی دی. ملټری ټایمز ورسپانې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دی چې F-15 الوتکې د پنځم په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره لمانځه یوړ. امریکایي چارواکو ویلي دی چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوځ په تاسو وخت کې په افغانستان کې نوی جنگی الوتکه آزمایي چې ملګرو ملتونو سږ کال د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ یې 3 په چاړو ټپیان کړي ول نیولی دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 افغان تېره ورځ په راونزبرګ ښار کې پر خلکو برید وکړ او د پیښې په ځای کې د پولیسو لخوا ونیول سو. چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږه 8 وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 لوړې سوې. د انډونیزیا له طبیعي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند وایي چې د پالو ښار 4 روغتونونو ته د 8 مړي خبر تایید سوی دی. په سلګونو کسان ټپیان سوي دي او لا هم د نورې مرګ جوبلې اټکل کېږي. په ټلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړېدلې، سړکونه مات شوي دي او ودانۍ چپه شوي دي. د سوریې حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې 3 مخکې د یاغیانو لخوا تړل سوې وه. د سوریې د ترانسپورټ وزارت خبره کړې ده. د نصیب لویه سوداګریزه لاره په 2015 کال کې د یاغیانو لخوا نیول سوې وه چې ورسره د هغو سلګونو لاریو د تګ راتک مخه نیول سوې وه چې هره ورځ به یې د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګریز توکي انتقالول. د سوریې د ترانسپورټ وزارت په ویلامې کې راغلي چې د سوریې او اردن ترمنځ پوله کې د سوداګریزو لاریو تګ راتک نن پیل سو. د دغې لارې په کال کې میلیارډونه ډالر په ارزښت سوداګریز توکي انتقالېدل چې له تړل کېدو سره د سوریه او د ګاونډي هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي و چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریه حکومت د خپلو متحدینو روسیا او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بېرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیوله. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله قنصلګری وتړي. د دې ایالت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه ښودل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د هر راز بریټ مسول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په قنصلګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وسوي چې پکې نه د سر زیان اوښتی او نه هم مالی زیان رسېدلی دی. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبرې کړي، خو د سوری علي شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
پر دې موضوع د سیاسي مسایلو د یو تحلیلګر نظر هم خبرو. سامسونګ کمپنۍ یو نوی موبایل ننداری ته کښېښو چې قوي کامرا لري. په بهرنیو سیاسي موضوعاتو کې اوري چې روسیې د سوریې پوست د هوایي مدافع د دستګاو ورکول پیل کړی دي. په خبرونه کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمي خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس نن په یوه غونډه کې ویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، له رویټرز اژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. دا په اصل کې ده چې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. یوسف خان زدران د موضوع تعقیب کړی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو د ګرمو اوازو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیدو کاته شوي دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له دې سره خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بل اخره به دغه هدف ته ورسیږي. دی وی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیغ په نیغه خبرې د دولت او طالبانو، د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ نه دي ترسره شوي. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار داسې ګرم دی چې څوک یې مخه نشي نیولی. د طالبانو سره د مستقیمو خبرو خپاره شوي راپورونه داسې وخت د سولې د عالي شورا لخوا ردېږي چې د رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تېره اونۍ په سعودي عربستان کې سره لیدلی دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغې ناسته کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادله خبرې اترې شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې په 28مه نېټه کېږي چې امنیت او شفافیت یې پر وړاندې سترې ستونزې یادېږي. له دې وړاندې د سپټمبر میاشتې په پیل کې هم د غیر رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړي دي. د سولې د عالي شورا د وروستي دریځ تر څنګ طالبانو هم بیا له دې وړاندې دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویل له دې سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادۍ فضا په ټولو لیدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی دی وی دغه مقابل درناوی په خاطر یو ځل بیا ټینګار کوم چې د سولې عالي شورا خپلې لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. د طالبانو سره د تیرې څه باندې یوې نیمې لسیزې رئیسې د سولې د خبرو هڅې کیږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې دا هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیله مندي څرګنده کړې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوي. رویټرز خبري اژانس د دریو طالب مشرانو په قول وایي چې د دې ډلې استازو روانه اونۍ په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له هیات سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې پر امنیت او د محدود شمېر بندیانو د خلاصون پر موضوع خبرې ورسره کړې دي. دا کدنه په داسې وخت کې شوي چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لنډه موده پاتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه طالب مشر ویلي چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کیږي. د ویلي افغان هیات زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. دغه طالب مشر ویلي چې ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وه خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو پر دریو ډلو ویشلي دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي له رویټرز خاجان سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړه. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د لیکوال او د سیاسي مسایلو د کتونکي خوشحال خلیل نظر راخیستی دی.
اصل فکر کوم دا ډیر احتیاط له وجې نه دا خبرې او څرګندونه کیږي که ممکن تماسونه موجود وي، ځکه دواړه طرف په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه شته. نو تماسونه هم دي، نو طبعا کېدای شي لیدنې کې تنیم شوي لکه څنګه چې ویل کېږي. خو دلته معمولا داسې شوي چې اعتماد په زیادې حد کې نه وي، کله خبرې مخکې له دې نه چې دوی هغه اساسي خبرو ته داخل شي هغه خبرې د باندې ووځي او هغه ذهنیت خرابېږي. نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رد کړه، ځکه دا د هلته د هغوی په جنګیالیو یو ډول تاثیر کوي. روحیه باندې هغه په اسانۍ سره دا خبره نه غواړي تر څو چې پرمختګ نه ایستولی دوی دا خبره د باندې راوباسي. ممکن یو علت دا وي د خبرو د پټولو. او نور په مجموع چې د تماسونو سطح ته موږ ګورو چې هغه د امریکا له نیولې د افغانستان د حکومت پورې او حتی په ولایتونو کې د والیانو او قومي مشرانو پورې دغه ټول په سطحو کې کوم معلومات مخته راځي، نو دې نه معلومیږي چې په ډېره لویه کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر سوی ده چې د اقل اوس دوی هغه اساسي خبرو ته یا د سرکینی او مشخص موضوعاتو باندې سره
خلیل صاحب ساسو په باور یعنی د پردې تر شا څه شته؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی او هغه د ولیکېدو په حال کې دی. یعنی دا هوبه و هغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي؟
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکراتو خبره تقریبا د لس 12 کال یا دغه په اخرو کې څومره وخت کې روانه ده. کله چې دوی خبره تی او جت رسېدلې دي هغه وروسته یا د ځینو رسنیو له خوا نه د امریکا کې یا ځینې په غربي رسنیو هغه خبرونه چې خپره کړې دي، نو بیا دلته دوی خبرې افشا شوي دي او هغه یو خوا یا یو طرف ته پښه ایستلې ده د مذاکراتو نه تر څو پورې دوی مطمئن نه شي او ځینې توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه ترلاسه نه شي، نو دوی په اسانۍ خبره رسنیو ته نه باسي. نو طبعا
نو خلیل صاحب دلته ډار لڅ ده. یو خو تاسو اشاره وکړه چې طالبانو خپل لیکې نه ممکن کمزوري شي هغه ووجه ده او دلته داخلي ځینې کشمکشونو شاید هغه هم متراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کیږي پاکستان او ځین نور هغه هیوادونه چې طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوذ لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټ وساتل شي.
بله دقیقا، دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې د جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري، دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبانو نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغو مرکزي شورا مثلا د کویټ کې دوی دفتر او هغه خارجي او مال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري هغه کړی یا مثلا استخبارات دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي چې سره دي دغه ټول په دې کې اثر گزار دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقعي سي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي معمول لسه ده چې دوی نه غواړي چې خبره شي دوی کې یا مذاکرات دوی کې پاسانه افشا کې، ځکه دوی اکثرا کومه تیر تجربه ته وګورو دي نه موږ ته معلومیږي. نو دغه خپل دغه زمينه مساعده کړي دغه خپل یو فرصت ده او کدي فرصت طالبان استفاده ونه کړي نو ممکن دا یو غټ چانس لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی اتمن یو نتیجه ته شاید ورسی.
تاسو نظر ډیر زیات مننه.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجیه صاحب څخه واوري.
په کندز کې د وطني غالۍ جوړونکو بازار تود شوی. د دغه ولایت د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانترین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وطني غالیو بازار ځکه ښه شوی چې د بهرنیو غالیو پر ځای خلکو وطني غالیو ته مخه کړې. نوموړي وویل چې دوی په کال کې څه باندې 30,000 متر مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو دوی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو غالۍ اوبدونکي د زاید نشتوالي ستونزه هواره شي. بلخوا د کندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي او ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په همکارۍ د بغلان ولایت په خنجان او دوشي ولسوالیو کې د میرمنو لپاره د سبو د پروسس ټولنه جوړه کړه. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پروګرام په هیواد کې د باغدارۍ او مالدارۍ د وضعیت د ښه کولو په برخه کې فعالیت کوي او تر ټولو عمده هدف یې د کورنیو باغچو په جوړولو سره د میرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي. د یادونې ده چې په خنجان او دوشي ولسوالۍ کې څه باندې 1500 مېرمنې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او پلور په برخه کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکای ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو روپیرو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 580 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. روسیې د سوریه پاوسته ایس درې سو ډوله میزایلو ضد سیستم ورکول پیل کړی دی. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو د مسکو د دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی دی. رضوان مراد د منځني ختیځ حالات څارلی او په صدیق را سره د مراد صاحب، ایس درې سو ډوله سیستم څنګه سیستم دی او دا د سوریه پاوسته له کومه نظره تور ثابتېږي؟
مننه سالی صاحب. اس درې سوه ډوله سیستم د پرمختللو الوتکو د ویشتلو او د غراز د لرې واټن ویشتونکو یا بلستیک توغندیو د لمنځه وړلو لپاره استعمالیږي. د روسیې لخوا اس درې سوه او اوس یغه نوی ورژن اس څلور سوه دی. سوریه کې اس درې سوه ځای پر ځای کېدل په دې معنی ده چې د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان خو الوتکې او هلیکوپترونه یا غټ میزایل نه لري، اما دا به د سوریې هوایي پوځ یا هوایي دفاعي سیستم پیاوړی کړي تر څو د اسرائیلو د هوایي بریدونو مخه ونیسي. یا هر ډول بهرنۍ حمله که به کیږي، که په میزایلو یا لری وټن وشتونکو توغندو حمله کیږي، نو دای مخه نیول شي. او استری سوا هغه میزایل دي چې په یو وخت کې څو هدف د څو ثانیو په ترس کې وشتل شي، یعنی د دنیا پر مختللې الوتکې پر مختللې راکټونه یا میزایلو مخه نیول شي، په هوا کې خنسا کول شي. نو د سوری پوسټه به دا ګټه ورسي چې دوی به د دافع هوا له نقطې نظر یعنی هوایی دفاع سیستم د دوی ډیر پیاوړی کړي، او د هغو میزایلو چې د دوی په اډو باندې کیږي د امریکایي کښتیو څخه یا د اسرائیل لخوا بمبار کیږي او سوریه اوس مخه نشي نیولی، نو په هغه وخت کې به باید سوریه په دې قادر وي چې غټې الوتکې او غټ میزایل وولي.
بله مراد صاحب، په سوریه کې د سیمې ځینې نور هیوادونه هم ښکیل دي. آیا دا په دغه هیواد کې د بیلابیلو ځواکونو ترمنځ ټکر او یا هم په سیمه کې د سوریې د جګړې خپرېدو خطر نه پیدا کوي؟
که څه هم چې په سوریه کې سالی صاحب د سیمې د هیوادونو او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ لا د مخه ټکر پیل شوی دی، اما جګړه لا سیمې ته نه ده خورېدلې، که څه هم چې تر اوسه د سوریې په حدودو او په سرحداتو کې دننه ده. ایران، د سوریه د حکومت ملاتړ کوي، زرګونه ملشی استولی دلته حزب الله ډله فعال ده، د روسیې پوس په خاص ډول هوایی ځواکونه په لازقی او نورو ځایونو کې ځای پر ځای دي، هلته امریکایي عسکر له کردانو سره یو ځای پراته دي، هغوی عملیات کوي، د ترکیې پاوس او خاص ځواکونه د ادلب په څنډو کې دلته پراته دي او عملیات کوي او د ځینې سختدریزو ډلو پر ضد جنګیږي. په لسګونو سختدریزې ډلې چې اوس تقریبا مات شوي دي، دوی په سوریه کې دي، نو په سوریه کې ټکر رامنځته شوی د ټکر روسیې بیلګې په دې وروستیو کې د سوریې د هوایي ځواک لخوا د خپله د روسیې د یوې څارونکې الوتکې ویشتلو چې هغې به د روسیې او د اسرائیل ترمنځ مشکل پیدا کړ. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته زنګ ووهه او وویل چې دوی بخونه غواړي چې د دوی د هوایي ځواک د غلطۍ له امله د روسیې تیاره هلته لګېدلې ده. که یاد مې څه کاله مخکې ترکیې د اسرائیلو د روسیې الوتکه ویشتله، نو دا خطر رامنځته دی او تقریبا د بشري حقونو ډلې ملګري ملتونو په همدې غږیږي چې که چیرته د سوریې جګړه کنټرول نشي، د سوریې د جګړې لپاره یو حل پیدا نشي، د دې زیات خطر موجود دی چې دا په یو سیمه ییزه جګړه بدله شي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه مو وردل چې روسیې د سوریې پوځ ته اس 300 ډوله میزایل ضد سیستم ورکول پیل کړي دي. پر دې مسئلې ځینو هیوادونو له دې جملې اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو انتقاد کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
آزادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. په دې خبرونه کې مو اقتصادي خبرونه مخکې واوریدل. اوس هم په کندز کې یو اقتصادي مسله څېړو. په کندز کې د غالیو صنعت وده کړې ده، خو د دغو کاروبار ځینې خاوندان وایي چې اسانتیا به غواړي. دا چې څه اجمل آریان براته وایي.
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپل کندز کې پلورل کېږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي، تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کېږي او بیا له دې ځایه د هېواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
صنایع کندز بافندگی مخصوصا قالین بافی فوق‌العاده دسترسی دارند.
په کندز کې د غالیو ډېره برخه د ښځو لخوا اوبدل کېږي او په دې برخه کې زیات شمېر ښځې کار کوي او د خپل د ژوند اقتصادي ستونزې ورسره هواروي او باید دولت دغه برخه ته ډیره توجه وکړي. بلخوا د کندز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی بیا وایي چې د غالۍ اوبدونکو ستونزې له اړوند چارواکو سره شریک کړي دي او ډېر ژر به د غالۍ اوبدونکو ستونزو ته رسېدنه وشي. د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي جوړېدو سره به د غالۍ اوبدونکو ستونزې هوارې شي او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو غالیو پر ځای د وطني غالیو بازار وده کړې، ځکه له دې ولایت څخه د هېواد نورو ولایتونو او ان بهرنیو هېوادونو ته موږ د غالیو صادرات لرو. د کندز غالی په هیواد کې دننه او دغه راز په بهر کې له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینهوال لري. خو د دغه ولایت غالی اوبدونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازارموندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي، تر څو دغه وطني صنعت نور هم وده وکړي.
اوس به اجمل توربان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځانګړي ډول د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي، ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د 6 ورځو لپاره پیل شول. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپاینونه له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د جمعې په ورځ پیل شول، چې تر انتخاباتو 2 ورځې د مخه به پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان لپاره د ولسي جرګې انتخابات به د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د مطلب لیکوال د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی و د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي لیکلي چې د کاندیدانو د محدود شمېر له امله دغه انتخابات وځنډېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاندیدانو کمپاینونه په بې فرهنګۍ سره پیل شول. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدانو ان هغوی چې له پخوانیو انتخاباتي مبارزو یې هم تجربه درلودې، په بې فرهنګۍ سره خپل پوسترونه د خلکو او عامه مکانونو پر دیوالونو او د برق پر پایو نصب کړي دي، او یو شمېر یې بیا پر لارو او واټونو د خوازو په تړلو او د خپلو تبلیغاتي موټرو په کاروانونو سره خلکو ته مزاحمتونه جوړ کړي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې په دغو کاندیدانو کې ځینو بیا د تبلیغاتي غونډو لپاره د خلکو کورونو ته غځېدلې د تګ راتګ کوڅې هم تړلې دي. ورځپاڼه لیکي که د کاندید صاحبانو کمپاینونه په دې ډول دوام وکړي، کابل ښاریان به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمپاینونه پیل شوه، خو خلک دې ته اندېښمن دي چې د حکومت مداخلو او د اړوندو کمیسیونونو ضعف ته په کتو سره به د انتخاباتو نتیجه څه ډول وي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د کاندیدانو زر او زور ته په پام او دغه شان د انتخاباتو د نه شفافیت په اړه اندېښنو دا ویره پیدا کړې چې دغه انتخابات بحراني نه شي او نورې ستونزې راولاړې نه کړي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې امنیتي ارګانونو خلکو ته د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی، خو د سر مقاله لیکونکي په باور ستونزمنه به وي چې خلک د دوی په وعدو اعتماد وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې خلک او حکومت د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي او هیله لري چې دا بهیر په ډېر ښه ډول ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جوړېدو لپاره هم د خلکو باور ترلاسه کړي. په سر مقاله کې له کاندیدانو هم غوښتل شوی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د طرزالعمل له مخې خپل کمپاینونه مخته یوسي.
سامسنګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود چې قوي کیمرا لري. نور لیسمت سروان.
سامسنګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کښېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفی عکسونو لپاره 3 کیمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجه موبایل دی، خو کیمرې خورا پرمختللې ده. د دې بل کیمرې 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کیمرې 24 پکسل ده، او دا یو په تیارې یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کیمرا 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفی عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفی کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی ده. دا کیمرا LED فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زده المند ولایت ناویه دولسوالی دازار افکی سخت محمد هاشم خبر کوم دغه پیغام بر مزمر روا کلو چاروا کور کوي چې ناویه دولسوالی او بت سره چې په یوه چې د المند سینه او بغل کې دی، خو د غټ مقامات د توجه څخه د ناوی سیګراتي ولسوالي د ټولې غوښتنې او کښتنې د علاقات سره مخ دي. ازادي راډیو ډېره ډېره مننه د زموږ پیغام تر لوړ چارواکو ورسوي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د اروزګان ولایت اګزاب د بلسوالۍ خبره کوم. وروره سید ازادي کارکوونکو سره ډېر خواهش دغه کوو چې د زموږ پیغامونه نشر کړي. موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو. کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درختې لرو د بادامو درختې و دغه مو ټوله وچ شو. اوبه نشته. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښو یو شی لرو ټول د مشکلاتو سره مخامخ یو. غنم وچ شول او دا درختې مو وچ وچېږي. موږ ته دولت هېڅ توجه نه ده کړې. السلام علیکم.
زله ټول غوادوارو زه خوشاله کوم چې هغه کسان تعویزونه کاږي د غخیلو د ملایانو په نامه باندې تعویزان کاږي دا په زابل کندهار او نور ولایتو کې لکه وسی هزار ملا پیسه کړې ده. دا ډېر بېکاره خلک دي. دغه ډېر بېکاره کارونه په کندهار زابل او نور ولایتو کې سب تعویزو والا چې ډېر ناواله چلونه د خلکو سره کړي دي. دا ډېر بېکاره خلک دي. د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا ګیر کې او دا د قانون منګولو ته وسپاري ادامې کې. دا تعویزو والا ډېر بېکاره خلک دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. ده زهرو کاروان اونیز پروگرام ده خبروانی پاتی برخ جوڑه وی مخی تردی چی پروگرام پیل سی. ده ساد ده مهم و خبرونو لندیز لفریبا ظاهر ناوری.
د افغانستان د سولې عالی شورا د غربي رسنیو هغه خبرې رد کړې دي چې وایي په عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ لیدل کېده سوي دي. د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي د سالنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور قاسمي ازادي راډیو ویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چاقلسمي د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي دي چې د تب خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمول وسول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ یې درې تنه په چړو ټپیان کړي ول نیول سوی دی. پولیس وایي تحقیقات روان دي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. چارواکي وایي د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره سونامي لږ تر لږه 48 تنه وژلي دي او 350 نور ټپیان دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 5.5 ریشتر درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 2 متره لوړې سوې. د دې پیښې په تړاو د نور مرګ ژوبلې اټکل هم کیږي. د سوریې حکومت له اردن سره د نصیب په نوم هغه سرحدي لاره نن بیرته پرانستله چې 3 کاله مخکې د یاغیانو لخوا تړل سوې وه. د سوریې د ترانسپورټ وزارت دا خبره کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د جوونی په خبرونه کې په نور موضوعات سربیره د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د خبرو په اړه راپور لرو. ولسمشر ترامپ له دولتونو غواړي چې له امریکایانو سره په ګډه د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خلومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 40 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې مرکز ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن چې غوښتل 16 کیلوګرامه چرس له روداتو ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت یوې بلې ولسوالۍ ته قاچاق کړي د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د روان شمسی کال په تیرو 3 میاشتو کې 211 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو دریو میاشتو کې د مرکز ته 1950 قضایي له 211 تورانو کسانو سره رسیدلی دي. په دې ډله کې 48 کسان هغه مهال نیول شوي چې غوښتلې نشي مواد د کابل هوایي ډګر له لارې ډهلي، دوبی او سعودي عربستان ته قاچاق کړي. ښاغلی موهید وایي په دې موده کې په لسګونو کیلوګرامه نشي مواد هم نیول شوي دي.
د 1950 جرمی قضیو په تړاو 380 کیلوګرامه هیروین، 898 کیلوګرامه تریاک، 2800 کیلوګرامه چرس، 900 کیلوګرامه شیشه، 15809 لیټره الکولی مشروبات، 915 ټابلیټ کا ګولۍ او 14 ټنه خشخاش هم نیول شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په دې دریو میاشتو کې ابتدایي محکمې 228 قضیې او استیناف محکمې 1440 قضیې څېړلې او پر تورن کسانو یې حکم صادر کړی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې تر شپېتو ډېر عملیات کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاری ازادي رډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شلو ولایتونو کې د درې شپېت عملیاتو په ترڅ کې 1520 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د یادګاری په خبره د نشه یي موادو د قاچاق په تور څلور او یا کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی. په کابل ولایت کې دوه کسان د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د کابل د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد کبیر ابراهیم خیل رسنیو ته وویل پولیسو د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور دوه پرچون خرڅونکي نیولې چې 15 ګرامه هیروین، 28 ګرامه شیشه، 514 ګرامه چرس او 180 ګرامه تریاک هم ورسره ول. خغلی ابراهیم خیل زیاته کړه په دې ورستوي کې په کابل ښار کې د پرچون خرڅونکو پر خلاف عملیات ډیر شوي او په نتیجه کې تر اوسه څو کسان نیول شوي چې تر څیړنو وروسته د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو د اوسېدو ځایونه هم موندل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په نورستان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په داسې حال کې چې د دې ولایت په مرکز پارون کې له نشه یي موادو سره د مبارزې نومي کنفرانس ته خبرې کولې وویل په نورستان ولایت کې د نشه یي موادو کښت صفر شوی دی. موږ اوس هڅه کوو چې د دوو کلینیکونو په جوړولو سره په نورګرام او برګ مټال ولسوالیو کې د معتدینو درملنې ته زمینه برابره کړو. د یادونې وړ ده چې ډیری معتدین په دې دوو ولسوالیو کې اوسیږي او د خپلې اړتیا وړ نشه یي مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه ترلاسه کوي.
مسکا وتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دولتونو غواړي چې له دوی سره د نشه یي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
نشه یي مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکه لري.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشه یي مواد سوځول شوي دي. په دې اړه به هم راپور ولرو. ځوانان ولې په نشه وخته کیږي؟ په دې اړه له ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
دا تشه وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشه وخته کړي دي.
چرس مڅ کوله د چرس تاریخ سو د تاریخ سو کریشتال سو د کریشتال سو روین سو د روین مش پیژندلانه.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
خاص مشکل مودا ده چې 15 کال کېږي ځوان زوی مورګ دی. بیخي د مرګ او ژوند درکه نشته. مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د انسان او ملتونو د ساتنې او ژغورنې لپاره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په نیویارک کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره جوړ شوي غونډې ته وویل چې نشه یي مواد د تروریزم او مافیایي ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. ډانلډ ټرمپ زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونو نشه یي مواد نړۍ ته یو ستر تهدید بولي. له همدې امله مو د نشه یي موادو پر ضد مبارزې دا غونډه رابللې او له دولتونو غواړو چې له موږ سره د نشه یي موادو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنه کې وړاندې کوي.
تیر سی شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په نوښت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د 22مې غونډې په ترڅ کې له نشئی موادو سره د مبارزې په نوم غونډه جوړه شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې غونډې په پرانیسته کې وویل نشئی مواد د نړۍ روغتیا او امنیت ته ستر ګواښ دی. د ده په خبره د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې څانګې سروې ښیي چې د 2000 میلادي کال په پرتله په نړۍ کې د معتادینو د مړینې کچې په 160 ډېره سوې ده. ولسمشر ټرمپ نشئی مواد له تروریزم سره تړي او د نړیوالې مافیایي او جنګي ډلو مالي سرچینه یې بولي.
نشئی مواد له جرمونو، غیر مشروع عوایدو، مالی فساد او تروریزم سره اړیکې لري. له نشئی موادو سره مبارزه د روغتیا او ملي امنیت لپاره اساسي ضرورت دی. باید د اعتیاد او نشئی موادو د هر ډول قاچاقو پر خلاف مبارزه وکړو. ټول هیوادونه باید ګډ کار وکړي تر څو د نشئی موادو د جوړولو او اعتیاد مخه ونیسو.
ولسمشر ټرمپ وایي څرنګه چې نشئی مواد د نړۍ امنیت او روغتیا ته ستر ګواښ دی نو له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت پریکړه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه نړیواله غونډه جوړه او دې غونډې ته 130 هیوادونه د نشئی موادو پر وړاندې ګډې مبارزې ته راوبولو. د امریکا ولسمشر د نړۍ له هیوادونو څخه غواړي چې د نشئی موادو د غوښتنې کچه راټیټه، د نشئی موادو د قاچاقو لارې بندې، د معتادینو درملنې ته زمینه برابره او له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیوالې مرستې ډیرې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه وو. ښاغلی ربانی وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا له ټولو غوښتنو سره همغږی دی او ډیر پخوا یې لا د دغه ډول وړاندیزونو د عملي کولو هڅې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل افغانستان له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دی.
دا مسله ښیي چې نړۍ او د سیمې هیوادونو له نشئی موادو سره د مبارزې ارزښت درکړی دی. موږ تل ژمنه کړې او اوس هم ژمنه کوو چې د نشئی موادو او تروریزم پر خلاف به جدي مبارزه کوو، ځکه چې نشئی مواد په افغانستان او سیمه کې د تروریزم مالی سرچینه ده.
د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتیریش خبر ورکړی چې په نړۍ کې د نشئی موادو تولید تر پخوا ډیر سوی دی. ښاغلی ګوتیریش وایي په وروستیو کلونو کې 130 میلیونه معتادینو غوښتي چې د دوی درملنه دي وسي، خو په نړیواله کچه په هرو شپږو معتادینو کې یوازې د یوه معتاد د درملنې امکانات شته.
محمد ایاز تر نکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د سوځولو حال درکو. په ننګرهار ولایت کې نږدې 40 ټنه نشئی مواد وسوځول سول. د ننګرهار والی حیات الله حیات نشئی موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل نشئی مواد هم د تروریزم غونی د افغان ځواکونو په لومړیتوبونو کې بلل سوي، ځکه چې نشئی مواد د جنگي ډلو مالی سرچینه ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنایی ستانکزی وایي د دې ولایت پولیسو د تیر شمسي کال وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 15 کارخانې ویجاړې کړي او د نشئی موادو د جوړولو او قاچاق په تور یې لسګونه کسان نیولې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو د روان شمسي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 19 ټنه بیلابیل نشئی مواد نیولې چې د تیرو دوشنبې په ورځې پروداتو ولسوالۍ کې وسوځول. د ننګرهار والی حیات الله حیات د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلاشۍ او نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې لاسته راغلي ول. ښاغلی حیات زیاته کړه له نشئی موادو سره مبارزه هم د تروریزم غوندې د افغان ځواکونو د عملیاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
ننګرهار په کچه باندې تقریبا د 19 ټنه
مخدرات توکو چې پرې کې مختلف مخدره او نشه یي توکي شامل دي. څنګه د امنیتي قوتونو له خوا نه په ځانګړي ډول د پولیسو د قطعاتو له خوا نه نیولای شوي دي. د تروریزم سره د مخامخ مقابلې تر څنګ موږ د مواد مخدر د له منځه وړلو په هکله باندې او همدارنګه د قاچاقبرانو د نیولو په اړه باندې هم جدي اقدامات کوو چې نننۍ ښه بیلګه ده.
د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د ارزونې له مخې په روان شمسي کال کې تر 15 هکټاره ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې افغان ځواکونو د ناامنیو له امله ونه کولای شوی چې دا کښت واړوي. تیر کال افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 14,000 هکټاره ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د دې کار په بدل کې 22 میلیونه ډالر مرسته وکړه. دا پیسې د دې لپاره وې چې په انکشافي پروژو باندې ولګول شي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان غلام سنای وای پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. ښاغلی سنګزی زیاته کړه پولیسو د تیر کال له وروستیو څخه بیا تر اوسه پورې د نشه یي موادو د جوړولو 45 کارخانې ویجاړې کړې دي.
دې تور باندې تقریبا 300 نفر مضمونی نیول شوي دي چې د غدوی دوسیې تکمیلې او عادي او قضایي ارګانو ته محول شوي دي. ضمناً د 209 ارادو وسایطو چې نیول شوي دي او فعلا په قمندانۍ امنیه کې متوقف دي او د دوی عدلي او قضایي پرېکړو نه وروسته به دا رسمن ګمرک ته تسلیم شي.
په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو تر څنګ د معتادینو شمیر هم ډېر شوی دی. د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دې ولایت کې تر 6500 ډیر کسان په نشو وخته دي. خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یوازې د 225 کسانو د درملنې امکانات لري.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2019 منځنۍ سپو خبريږي. اوس به پر دې موضوع خبرې وکړو چې ځوانان ولې په نشو وخته کیږي. په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات خلک په نشو اخته او یا د نشو له امله زیان ورته رسېدلی چې لویه برخه یې ځوانان دي. دا چې په نشو باندې د اخته کېدو عوامل څه دي، ځوانان نشه څنګه او په څه ډول پیل کوي، کورنۍ یې په دې اړه کوم مسؤلیتونه لري او څنګه کېدای سي چې ځوانان په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په نشه باندې د اخته کېدو عمده عوامل څه دي.
په نشه یي توکو د ځوانانو یا د نوو ځوانانو یا د هر شخص روږدي کېدل عوامل په درې کټګورۍ ویشل شوي دي چې یو فردي دي، کورني او بلم ټولنیز دي. چې په فردي کې بیا هم ډېر عوامل دي. یو دا ده چې کېدای شي یو فرد شخصیت کې مشکل ولري یا هغه د ټولنې ضد شخصیت ولري چې موږ ورته انټي سوشل پرسونالټي ډیسارډر وایو یا پارانویا پرسونالټي ډیسارډر ولري، او یا کېدای شي دغه شخص ژور خفګان ولري. دی کوشش کی چې ځان له دغو ستونزو خلاص کړي او په نشو ته مخ راوړي. او نور ستونزې دا دي چې کېدای شي دا شخص ځینې وخت له ناکامۍ سره مخ شوی وي، که د غد تحصیل په دوران کې وي او یا د کورنیو ستونزو له وجې وي او یا هم وظیفه یې له لاسه ورکړي وي. په کورنۍ عواملو کې دا ویلي دي چې که چېرته یوه کورنۍ ډېر په خپل اولادونو فشار راوړي، دا هم کېدای شي یو لامل اوسي. او یا یو کورنۍ له اقتصادي پلوه ډېره مرفه ده خو آزاد دی، کنټرول په اولادونو نشته، پښتنه نشته، دغه هم کېدای شي یو لامل وي. او یا په کورنۍ کې د اولادونو ترمنځ فرق وي، یو اولاد ته ډیر قدر ورکول کیږي بل ته لږ. او یا یو کورنۍ کې د ښځې او د خاوند ترمنځ روابط ښه نه وي، یا طلاق واقع کیږي، او یا هغه کورنۍ نظام د سوي چې ټوله ورځ پکې پرخاش او ټوله ورځ لانجی وو، نو اولادونه له دې وجې نه اعتیاد او نشه یي توکو ته مخ راوړي. په ټولنیز عواملو کې دا ویل شوی دي چې ټولنه کې د دوی لاسرسی ډیر اسانه وي، او یا یې قیمت ډیر ټیټ وي، او همدارنګه په ټولنه کې د احتیاط لپاره کار کیږي، مافیا تبلیغات کوي، ځوانان نوي ځوانان احتیاط ته مخه راوړي.
ځینې ځوانان د غم لاسه دوی نشي ته مخه کوي، نو دوی دغه دلیل څومره منطقي توجیه لري؟
په هیڅ شکل منطقي توجیه نه لري. پوهاوی د کچې ټیټوالی ده. یو ځوان فکر کوي ستونزو خلاصون احتیاط، او یا تبلیغات شوي دي، ویل شوي دي چې نشه یي توکي فرضاً د شکر لپاره یا د ډیابیټیز لپاره تداوي ده. نو زه دا وایم که چیرته چرس
د شکر ناروغي لپاره درملنه و نو د دنیا کې ضرورت نه و چې دومره د درملو فابریکې جوړ شي تحقیقات او سیډنی وشي دا د څو لحظو لپاره خوشحالي ورکي خو ټول عمر دا په نشي توکو رګدای کیږي
ځین ځوانان که سه هم دوی باسواد دي او د مخدره توکو د ضرر هم پیږي سره له دې هم دوی نشي ته مخه کوي نو د دې حالت شری کده
هغه کې عوامل کې دي چې مختلفې تر بې سوادانو کې دي چې دوی رواني ستونزې ولري هغه رواني ستونزې تشخیص شوی نه وي تداوی شوی نه وي بل اخره دوی نشي توکو ته مخ راوړي او یا کې دي شي چې دوی لزینو کسانو سره چې غوي تر دوی مخ کې په نشو روغ دي او یا رفاقت ولري دوی کې دي شي چې د غوډه تاثیر لاندې راشي او یا غوي د تبلیغ او د منفي غیز لاندې راشي بل اخره په نشي توکو روغ دي شي
معمولا ځوانان د کوم زاینه دغه نشه پیل کوي او کوم نشه باندې دوی روغ دکیږي
کې دي شي لومړی دوی د خپل مشران وویني چې یو مشر نوی ځوان ته حتی ماشوم ته پیسې ورکوي سیګریټو نسوار په ابتدا کې راغواړي هغه دا ویني چې د پلار یا مشر سیګریټ سکي یا نسوار استفاده کوي دغه هم په پټه لومړی له دوغو شیانو استفاده کوي وروسته چې دا نوی ځواني او ځواني مرحلې ته رسیږي له داسې کسانو سره مخامخ کیږي یا یې ملګرتیا کیږي چې هغوی له چرس استفاده کوي بل اخره دغه چرس ورو ورو په شیشه چې میتامفیټامین دي په هیروینو چې نن سبا ټابلیټ کا په نامه یو څه راځي په دغو شیانو روږد کیږي شروع د سیګریټو نسوار او چرسو بلاخره همدغه سره احتیاط وړاندې دي
د کورنۍ مسولیتونه د ځوانانو په برخه کې چې شي دي او چې ځوانان اونه پرې دي او ور باندې نظارت وکړي ترڅو دوی پینشه باندې اخته نسی
د کورنۍ مسولیت واضح ده چې څنګه کولای شي خپل اولاد ښه تربیه کړي د نشي توکو اضرار به ورته ویل کیږي خوونځي کې باید په دې اړه تبلیغات وشي رسنۍ باید په دې اړه عامه پوهاوی لوړ کړي کورنۍ ته مسولیت راګرځي چې خپل اولادونو ته د نشي توکو او د هغو کسانو چې په نشو معتاد دي د هغو په اړه پوره معلومات ورکړي او هغوی ذهن روښانه کړي او که چیرته اولادونه معتاد شوي وي افغانستان کې په حوزوي ولایت شفخانو کې ولایاتو کې او په مرکز کې مراکز ته دي دوی باید درملنې لپاره یوسي او درملنه باید وروسته هم تعقیب شي
ډاکټر صاحب په می ډول کې د ځوانانو ته توصیه وکي او توصيات شي چې ځوانانو د نشي نه لري وساتل شي
نشي توکي زهر دي او بل دا کچیرته دغه نشي توکي خص څو د دوی پلرونو به استفاده کوله هغه کورنۍ نه خیمه چې مشر نشي توکو موتاد هغه ځوانان ته وایم چې د دوی مور او مشران ورونه ترونه په نشي توکو روغ دي نه دي کچیرته ښه شی ونه د دوی مشران به دینه کار اخیسته او بل دا چې دوی د خپل د مکتب په لار د پوهنتون په لار دغه موتادین دوی ویني چې دوی په کوم وضعیت کې دي د دوی لباس د دوی نظافت د دوی ټولنیز موقف په کوم حالت کې ده نو څنګه یو شخص کولای شي چې خپل کورنۍ پریدي او راشي د پلاند ژوند کې څنګه یو شخص کولای شي چې دغه حالت ته تسلیم شي چې په سرک کې پروتي نه د دنیا نه خبري نه د حال نه خبر وي نشي تو کې زهر دي او کورنۍ باید په دې کې جدي ووسی خپل ځوانان باید جدي ووسی
په نشه باندې د خطر کېدو په اړه مول ډاکټر محسن حسن سره د فرید حلیمی مرکه اوریده او اوس ته خاطرې واردي د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي دادشاه وایي چې د دیرشو کالو راهیسې نشه کوي دوی وایي چې له بدو انډیوالانو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دي دا چې دادشاه نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوي په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینې ته خپله کیسه کړې ده
نوم مې دادشاه دی د سپین بولدک ولسوالۍ یم د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم تقریبا دېرش کاله د نشې کېږي چې زه پخپله په نشه باندې اخته سوی یم دا زه داسې اخته سولم چې د ټولو د انډوالانو د لاسه اخته سولم چې کور ته بیې راړو ول دا نشه په دې باندې پاتېږي او دا نشه په دې باندې پاتېږي چرس مې څکوله د چرسه تاریاک سوه د تاریاک سه کریشټال سوه د کریشټال سه روین سوه د روین موږ پېژندله نه واده مې درلودې بچان لرم شکر دی الحمدلله د ډېرو غټو غټو خلکو سره مو کاروبار دی نه په غلا کې یاد شوي نه مو غلا کړې ده خود دا داسې نشه ده چې دا خونه کې د پیسو په شایې لا چې ستا اعتبار نشته په دې خاطر باندې ختم دی چې په چارسه کې غلا سوي په سپین بولدک یو سړی تا یادی وایي دا روحي نه دی رنګ د روحي نه باد دی د انسان په عزت کې دومره فرق راولي اولین خود دا خبره زه کوم چې په خپل کور کې د خپل بالښت انډیوال له سړي څخه بېزاره کوي هغه تا ته قدر او عزت نه درکوي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر د خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو، چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، مرون مسته تکلیف لري،
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ، خو که بیا دغه سي عمله ور باندې راغله نو مخنیوي به ډیر ګران کار وي. دغه سي ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري، باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. کله غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب، خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینی یو علت لري، ته ما ته دا وایې چې دا ولې خواشینی کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کی، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب، څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی، او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لري.
خاص مشکل مو دا ده چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. مور بیچارهګي شپه او ورځ ورپسې ژاړي.
بس پوښوم، لامدی خاطر فشار لوړ شوی دی؟
هو، لامدی خاطر فشار جګیږي. ډاکټر صاحب،
زوی خو به مو نشه نه کوله؟
یار، په نشه ولا که خبرم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه مو څنګه وکړه؟
دا پوښتنه مې له دې خاطر وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي. ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي.
یاره، زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي. ستا خبره سمه ده، کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي.
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی، تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی؟
ډاکټر صاحب، ټول ایران مې کتلی دی، خو هېڅ درک یې نشته.
نو یوازې خو ایران نه دی، په افغانستان کې ولټوئ، کېدای شي چې هلته وي.
ښه خبره کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ولټوم.
اګرامې بیګامې خوب لیده.
ښه دې لیدو بشیر لالا، څنګه خوب و؟
بیګامې مور په خوب لیده.
ښه، نو مور دې څه ویله؟
مورانه مراوره وه، خبرې نه راسره کولې.
ولې مراوره وه؟ ازار کلي خو به دې نه وي.
بس نو څه درته ووایم؟
څنګه څه راته وایې؟ سمه خبره وکړه زوروره.
نه، زه چې نازې خوار و زار یم، دا ټول زما د مور ازار دی. ته دا چټلي وګوره، خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی.
یاره بشیره، ته تل نیمه خبره کوې، تر دا ډېر شف شف تیر شه یاره، سم شفتالو ووایه زوروره.
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل، خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم.
ښه، نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم، خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده. هر ډول چې شي بیا مور ده. نو
ښه خبره لنډه کا، بیا افغانستان ته څنګه راغلې؟
یو ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله. ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم.
ښه، نو بیا څه وشو؟
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي، خو دوی د افغانستان ساحت ته راوستم او هلته یې خوشی کړم. بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم. نو ژاړې ولې؟ ولې موږ زه ژاړم؟ پنځه کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي. دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم. نه پوهېږم چې څنګه به وي، څوک به مړه او څوک به ژوندي وي. نو ایران خو څه اروپا نه ده، ولې بیرته نه ورځې؟ مندل نه وي ته ژاله ته مې نوک منې زنه تک پیسې نه لرم، دا ټول نه دېښم لرلو پونډرو له لاسه. که زه پونډرې نه وای ولې به له کوره جلا کېدې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زارو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای